تاروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید سالوان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د اساری رادیو د دې سات په خبرونه کې چې یو سات دوام کوي د پراپورونو کې اوري چې وسلوالو طالبانو د برخشند مرکز فیض آباد پر یوې سیمې برید کړی او دا سیمه یې نیولې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. په اورزګان کې د هوان په ګولې دوی شزي وژل شوی او دوی ماشومان شوبل شوی دي. ایران وایي سرلنن څخه پر دغه هیواد د ملګرو ملتو وسلوال بندي سپای ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوی امنی قمندانان معرفي شول. چارواکو ویلی دغه کسانو ازموینه اخیستل شوی او لاسادی سیالی وروسته دغه پوستونو ته بریالی شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارکید قمندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته دغه کسانو په تک به هلته شانګیزه تعهد او تحرک را مست شي. شاغلی غنی له امنیتی چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قمندانانو ملاتړ او د ستونزو هواری ته کار وکړي. دا لوبړی ځل دی چې په دومره لوی شمیر کې قمندانان د چارواکو په وینا په یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان یوې ګولې دوی شزي وژلې او دوی وړین جونې ټپیانې کړې دي. د والی ویاند احمد شاه ساحل وی هوان تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی چې د یو قومي مشر پر کور لګیدلې.
ته د زرتالیه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لوري د هوان مرمۍ تغول سوي چې لبده مرغه د ملکی خلکو پر یو کور چې د ځایی قومي مشر میرامزا استادو د هغه پر کور لګیدلې چې لامل یې دوی شزي شهیدان سوي دي او دوی ماشوم انجونې زخمیان سوي دي.
ساحل دا هم وویل چې د ټپینجونو حالت نازک دی او د درملنې لپاره د کندهار مرکزی روغتون ته لیږدول شوی دي. طالبانو چې له درې اونیو راهیسې په دهراوت کې بریدونه پیل کړي تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې حکمتیار به سبا دوشنبه په درې ورځني سفر پاکستان ته ورشي. د ویلي چې حکمتیار به له بهرنیو چارو وزیر، ولسمشر، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري او هم به هلته یوه فکري بنسټ ته وینا وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وای ملګرو ملتونو د اکتوبر په 13مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه پر اساس پر دغه هیواد د متعارف او وسلو د پلورلو بندیز پایته ورساوه. د وزارت وای چې پر ایران د بندیز پایته رسیده په یو اعلامیه کې اعلان شوه او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یا ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو یو فعالیتونو او مالی خدماتو باندې بندیزونه پایته رسیدلی دي. په تیوري کې ایران کولای شي چې د ټانکونو، جنگي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارف وسلې رانیسي یا یې وپلوري. امریکا پر ایران د وسلوال بندیز د پایته رسیدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. د نیوزیلند په پارلماني ټاکنو کې جاسیندا اردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې د بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لقبله تاریخ جوړون کې شو. د پرونی ټاکنو لمړنۍ پایلې شې چې د اردرن کارګر ګوند د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي. جاسیندا اردرن پرون په آکلند کې خپل پلویانو ته وویل
وی آر لیوینګ ان ان انکریسینګلی پولرایزد ورلد.
دا وای مش په قطبی کېدون کې نړۍ کې ژوند کوو، هغه ځای چې هر ورځ زیات شمیر کسان د نورو د وړتیاو د لیدلو توانایي له لاسه ورکوي. زه هیله من یم چې د نیوزیلند انتخاباتو به شودلی وي چې موږ هغه سینه یو د یو ملت په توګه کولای شو غوښونی سو او کولای شو بحث وکړو. انتخابات تل د خلکو د راټولولو لپاره شوبي، خو داسې باید ونه شي چې خلک سره لیدل کړي. میرمن اردران څلويش کلنه ده د ګوند 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې هم هغه مهال بریالي شو چې له دوو نورو ګوندونو سره اتحاد وکاوه. دا د نړۍ دویمه مشره وه چې د دندې پر مهال ماشوم وزېږاوه. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهال اعلان وکړ چې د تیر شپې له 200 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو په ورته اعلامیو کې د منسک د ډلې د مشرانو د اکتوبر د لومړۍ او 15 نیټو ګډو اعلامیو او د اکتوبر په 10 د اوربند لپاره د دوو هیوادونو مخکنی موافقه ته اشاره کړې ویلي دي چې دا اوربند به د بشری مرستو لپاره وي. نو آذربایجان او ارمنستان د اوربند مودې په اړه څه ویلي؟ خو په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نشوه د اوربند موده 2.5 ساعته ټاکل شوې وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې 3 اونۍ په خوا پیل شو او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل شوي دي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لسګونه شزو پر الکساندر لوکاشینکو د فشار راوړلو په هدف مظاهره وکړه. پر رونی مظاهره له پخوانیو هاخو وړه وه. پر ټلګرام او نورو ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو یو شمېر مظاهرچیان نیولي دي. زمو شخله آزادی رادیو آبری وسلوالو طالبانو لشکرګه ورسته د برخشان د مرکز فیض آباد پر یو څنډه برید کړی. د کابل یو شمیر شاریان هیل لري چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د شار امنیت ټینګ کړي. د ترانسپورت وزیر سوداګرو ته د لویو لارو او ترانزیتي ستونزو د حل کولو ژمنه ورکوي.
تاسو وای دې زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته؟ هغه ټول مانوت هغه شل دي بیا د دې حل لپاره یا تاسو سره کینو.
د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي. په ننګرهار کې کوچان خپلې ستونزې بیانوي.
خل ډیر شي د خلکو کورونه جوړ کړي دشته هغه ختم شي.
په اورزګان کې د انارو د باغدارانو د ستونزو حال هم درکو او د خلاص دوونی پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره له بدخشان څخه رسیدلې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز بخښنه غواړم. له بدخشان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز فیض آباد اتم ناحیه نیولې ده. د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته ویلي چې له 3 ورځو جګړو وروسته تیر ماښام طالبان د سیمې ته ننوتل. د ښار دغه ناحیه د ولایت له مقامه او امنیه قمندانۍ څخه شاوخوا 8 کیلومتره لرې ده. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
په شمال ختیز ولایت بدخشان کې د ښار یو څنډه او دغلته د پولیسو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلل. دغلته د پولیسو یوې معتبرې سرچینې آزادي رادیو ته وویل له 3 ورځو راهیسې جګړه روانه وه او په خبره یې کله چې امنیتي ځواکونو ته مرسته ورونه رسېده له سیمې یې شاتګ وکړ. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری بیا د فیض آباد په یفتل بالا سیمه کې د اتم ناحیې سقوط نه مني خو وایي له هغه ځایه امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی.
نیروهای دفاعی جهتی وارد نشدن تلفات بیشتر
دفاعی ځواکونو د دې لپاره د یفتل بالا درګه کلی پرې شو چې ملکانو ته ډیر مرجوب لوا نه وړي.
دوی تکتیکی شاتګ وکړ. دا مهال دو آبس سیمه کې جګړه روانه ده. په خوشنۍ سره چې په دې جګړه کې زموږ اتسلور امنیتي ځواکونه شهیدان او درې نور ټپیان سیوی دي.
ما شهیدان و سه تن دیگر شون زخم برداشتن.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د فیض آباد ښار اتم ناحیه کې د امنیتي ځواکونو یو قرارګاه او درې پوستینی ولیدی او لزګونه امنیتی سرتیری وجلی او نیولیدی. د فیض آباد ښار اتم ناحیه یا یفتل بالا سیمه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري. د دغې ناحیه او ولایت مقام ترمنځ یو غر ولاړ دی او د بدخشان ولسی استازي وایي که دغه غر هم طالبان ونیسي بیا د ولایت مقام، قمندانۍ، هوایی ډګر او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته ګواښ زیاتېږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددی وایي د ښار په دې ناحیه کې طالبانو ته پلاس ورغلي سیمې مهمې دي او باید حکومت د بیرته نیولو هڅې ګړندۍ کړي.
اوس څنګه کلیدی مو کې پیش نیروی امنیتی مو بودونه متصرف
هغه کلیدی څنګه رونه چې از موږ امنیتی ځواکونه سره وو د دشمن لاس تلبیدل دي. امنیتی ځواکونو او طالبانو ته مرګ جوړ بلاوشته د دوابې یا دغلته د سنگرونو سقوط ډیر مهم دی ځکه دا د شهر اړوند دی او هم له دغې سیمې یو پوخ او خام سړک تیر سوی دی دا امکان شته چې هغوی خدای مکړه لوی لارې ته ځان نږدې کړي او دا مسیر نارامه کړي
په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سقوط شوې ناحیه ګڼ شمېر سیمې پخوا هم د طالبانو په لاس کې وې دا مهال د فیض آباد ښار په دریمه او څلورمه ناحیه کې هم د طالبانو حضور محسوس دی او د دغه ولایت څو ولسوالیو کې هم طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا د دویم ولایت مرکز دی چې طالبان یې یوه څنډه نیسي تېره یکشنبه طالبان د لښکرګاه باباجي سیمې ته ننوتل چې لا یې هم په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي
دا په وروستي ورځو کې دوهم ولایتي مرکز دی چې طالبان پرې حمله کوي ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې پر ښارونو به بریدونه نه کوي تیره اونۍ د لشکرګاه پر شاوخوا له حملو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې دواړو خواوو خپلې ژمنې تازه کړې دي وروسته لدی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت د خوندیتوب چارې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارلې ځینې کابل ښاریان هیله من شوي چې د پلازمینې امنیت به ښه شي صالح ویلي چې پر هیڅ مجرم به رحم ونه کړي تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر پولیسو ته امر کړی و چې په مجرمانو ډس کولی شي نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو لډېرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هر ممکنه لارې ګټه واخیستل شي هغوی وایي شپه ورځ فزیکی او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ګرته ستونزمن شوی دی د کابل ښار اوسیدونکو قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي
غله پرانا ورځ کې راوځي لاره نیسي د خلکو جیبونه ترشکي موبایلونه نغدې پیسې وشکه اخلي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په ورستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د کومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاسي
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د کورونا وایروس د بلی څپې د مخنیوي لپاره د افغانستان په دولتي ادارو کې ماسک جبري کیږي یو شمیر ډاکټران وایي چې حاضر دمه هم خلک او هم چارواکي د کورونا د مخنیوي سپارښتنو ته پام نه کوي ډاکټران وایي کله چې دغه چارواکي په خپل روغتیایي سپارښتنه مراد نکړي خلک به روغتیایي پیغامونه جدي ونه غني د دې موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې ورستیو کې ویلي چې د غنګونې په ځایونو او دولتي دفترونو کې به د ماسک کارول جبري شي خو یو شمیر دولتي چارواکو د فوتبال د غوړلیک د ورستۍ لوبې په مراسمو کې ماسکونه نه کارولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر یو له دغه چارواکو چې ماسک نه کارولي ډاکټران وایي دولتي چارواکي باید دغه سپارښتنه په لومړي سر کې په خپل ځانونو په لیکړي د دوی په خبره کې چارواکي دغه سپارښتنه جدي ونه غني خلک به هم ورته پام ونه کړي د داخله چارو متخصص عبدالجبار مومنیار ازادي رادیو ته وویل په دې ورستیو کې چې دته هر څومره ناروغان ورغلي د کورونا وایرس نخې درلودې
لوړ پوری چارواکي تاسو چې اکثرا مواردو کې وګورئ هغه ماسک نه استفاده کوي کله چې خلک عام خلک د دو تصویرونه ګوري د دو دې حالت نه خبريږي هغه فکر کوي چې کرونا دروغ ده نو لدی لحاظ د دو لپاره ډیر ضروري دی چې دوی باید ماسکونه وي
د عام روغتیا د وزارت د ویاند مرستیاله معصومه جعفری د عام روغتیا د سرپرست وزیر په ګډون د ګڼېګونې نه په ډکو ځایونو کې د ماسک د کارولو په اړه وایي.
په نړۍ کې مطالعاتو ښودلی چې د ماسک کارول د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیسي. که د ټولنې 95% خلک ماسک وکاروي، کولی سو د محدودیتونو او قرنطین مخه ونیسو. ګڼه ګوڼه کولی سي د ویروس د خپرېدو خطر ډیر کړي.
اغلی جعفری وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي ادارو کې به د شنبې له ورځې د ماسکونو کارول جبري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
یوش مرافان پنګوال وای ل چابهار بندر او لاجورد لاري سم استفاده نشي کولای. دوی دا خبره پرون په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې وکړه. د ترانسپورت وزارت بیا د دې ستونزو د حل ژمنه ورکوي. ل کابل د خاطر پردیس راپور ووري.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لوی لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تلی 15 د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورت د اتحادیې غړی عباس آین وای
رئیس جمهور ارزو او ارمان شاسراه
د جمهور سرمانو چې د لاجورد لارې چا بهر بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي. خدا ټول سمبولي کارو همدا وسمو کارونه په ګمرکونو کې پوټه په اولاړ دی.
په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنوماند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دی د دین از د ټول استادو د مشکلاتونه چې دی او په داننه چې تاسو وای دی زینه تر هرات لپاره کوم مشکلات شته هغه ټول مانو ته غشل دی بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه موسی
خغلی زکی کته هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه. خو وی ویل سره لډې رستونځو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیت لري ولې د افغان سوداګر لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوی. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي رادیو ته ویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورو لوی ترانزیت لري د یو شمیر هیوادونو د لاسوهنې لامل د دې جوګه شوی ندی چې افغان سوداګر پر خپل سوداګری ستوکي انتقال کړي.
په ننګرهار کې مش کوچان وای شپېته سلنه مالداری لمنځه تللې ده. د دوی په وینا د ننګرهار پراخې دشتې د زورورو لخوا غصب شوې او په ښارګوټو بدلی شوې دي او لبلې خوا پر ډیورن کرښه ازغن سیم غصبل شوې ده. له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور ووري.
د ننګرهار تودی دختی یو محل د هغو کوچیانو پر کېږدۍ ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته را کوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي مالداری به په یو مخ لمنځه ولاړ شي. د دوی لډلې بادام کوچه وایي پر کوچانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګيږي.
مشکلات سره مخې وبل نشته دي. چرګاګان مو دغه نشته دي. وخت په وخت وطن راتنګيږي دغه کې دغه سره موږ مشکلات زیات دي. اولاند ولید پخې شي. هغه ته مال نه نشکته کېده. نه ځاګه ته نشکته کېده. بعد د فاس دغه حکومت قرونه جوړ شي. ټول نه جوړ شي. دغه جوړ شي.
خل ډیر شي وي د خلکو کورونه جوړ کړي دشت هغه ختم شي هغه لار ټول کورونه شي په سل فیصد کې شپېته فیصد کم شوي ده څلوي فیصد پاتې دا چې ختم شون څه به
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي نه یوازې ننګرهار کې بلکې لډیورن کر خیا خوای هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزي دوه تر راګرځولي او ورتل نشي
مونږ باندې سرحدونه بند کې سیمه خاردار تیر کو زمونږ مالونه رئیسار شلټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې مونږ په کې مالداري ساتلې اڅوک شارکونه شو چا زور واکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډه ستونزې دي
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي دی ولایت کې د کوچیانو شاوخوا اتیا زره کورنۍ میشتې دي چې ډیری دایمي استوګندي نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې وزیر صاحب جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې لپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډیر په تیزۍ سره کار روان دی او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی ده په دې باندې ډیر په عجلې باندې کار روان دی په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وای څړځایونه او ویل بندونه د کوچیانو لپاره داسې ویلکه کبانو ته اوبه او که څړځای نه وینو نه کوچی شته نه رمی او نه کېږدی سهار ګل میرزا ازادي راډیو ننګرهار
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي؟ غټی کې در اوروم. د بهرنیو اړیکو شورا له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ټویټ او په دې برخه کې د دوو نورو امریکایي چارواکو پر متفاوتو څرګندونو او همداراز په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د دوو کاندیدانو پر لیتوګو تبصره خبره کړې ده. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي. د دا خبره څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې یوازې 2,500 امریکایي پوځیان پاتې وي. وروسته د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وویل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط دي. جنرال مارک میلی سی بی ایس نیوز ته په مرکه کې وویل دلته اساسي خبر را ده چې موږ هڅه کوو جګړه په مسؤلانه ډول او د ارادې له مخې پای ته ورسوو او دا کار د هغو شرطونو پر اساس کوو چې په افغانستان کې د امریکا حیاتي ملي امنیتي ګټې تضمینوي. خو ترامپ د تیرې اونۍ په وروستیو کې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره خپله ژمنه بیا تازه کړه او ویل چې ډیر ژر به له افغانستانه ډیر ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا په لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن نظرونه ډیر سره نږدې دي. د دې لیکنې پر اساس کومه ستراتیژي چې ولسمشر ترامپ د 2018 میلادي کال په اگست کې جوړ کړ هغه پلان دی چې جو بایدن په 2009 میلادي کال د ولسمشر باراک اوباما لپاره جوړ کړی و. کله چې تیره میاشت له بایدن څخه وپوښتل شول چې له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په باب د ترامپ د پلان ملاتړ کوي د وویل هو خو په دې شرط چې دی له اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې پلان ولري. د بهرنیو اړیکو شورا وای بایدن په افغانستان کې د 1,500 او 2,000 ترمنځ واکونو د پریښودو ملاتړ کوي چې د داعش او نورو تروریستي ضد خطرونو پر ضد ځانګړي عملیات وکړي. د منځنی ختیځ عرب نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې پر خبرو د هلمند د جګړو د منفي اغیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د طالبانو له لوري په هلمند کې وروستي بریدونه چې له کبله لسګونه زره خلک بې ځایه شوي د افغانستان سولې ته یو ګزار او د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼې هغو تاوانونو ته هم اشاره کړې چې د دې جګړو په لړ کې د بې وزله او وروسته پاتې افغانستان تاسیس ساتو ته اوشتیدی. په اورزګان کې کربنګر وای د انارو حاصلات نیمایي تر کم شوې دي. نباتي ناروغي او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او اورزګان ته د تللو لارو تړل کیدو بیا د انارو بای هم ټیټی کړی دي. په اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت راپور.
سیفولا د ترینکوټ شار اړوند سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجرې به ځمکه د جوړ سوي باغ انار یې پر پخېدو دي، خو سیفولا خوښ نه دی. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغانۍ ګټلې، خو سږ کال یې هم انارو مرضونه کړي او هم یې حاصل کم دي او سوداګر هم نه لري.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چودول انارو باندې دی په ډک کې وي مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د څه شي یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي څه دغه رقم دي پروس کاله ښه وه دا سږ کال خو ولاکه مې زړه ته لوېږي چې څلورم حصه دي له دروځي روغ انار خو دا دي.
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ټولې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. په ترینکوټ کې بزګران وایي نه یوازې دا چې د انارو حاصل یې سږ مرضونو ځپلي، بلکې د انارو رسېدلي باغونه یې د جګړو په سیمه کې هم پاته دي. کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغ یې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولولو لپاره نسي ورتللی.
ډېره خواري مې پکړې وه نو ګرد کول مو دغه ته مین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 30 تنه دغسې 15 تنه یالداري راپسې ده نو دغه ته مو مین دغه و چې موږ حاصلات راټول کړو او موږ د کورې خپلې چارې په سر ته په ورسو. غواړو دغه چې موږ ته دوی وربند وسي وربند وکړي او موږ د خپلو انارو حاصلات راټول کړو. یوازې عموماً موږ د نه د ټولو مسلمانانو هر ځای چې کمربندونه دي باید وربند وسي چې دا خلک خپل حاصلات ټول کړي.
ګومان نه کېږي چې د اوربند پاړه دي د کریمولا په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمېږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کېږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه من انارو بیه تر 200 افغانیو پورې رسېږي. نصیب الله وایي که لارې خلاصې وای د کروندګرو د انارو حاصل که څه هم سږ کم دي خو بیه به یې تر اوس لوړې وای. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې پر 6000 او 450 هکټاره ځمکه باندې د انارو باغونه جوړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي تر ډېره هغه ستونزې مني چې د انارو باغداران ورسره مخ دي. د دې ادارې رئیس احمد شاه خیری وایي جګړو مرضونو او د لارو بندېدو د انارو حاصلات په سلو کې 20% زیانمن کړي دي. نوموړي زیاته کړه
او د لارو په ارتباط خو اکثره وخت موږ کوشش کړی دی د ولایت سره په همغږۍ چې دغه لارې خلاصې شي، د بزګرانو محصولات بازارونو ته داخلي بازارونو ته انتقال شي. نو په دې اړه موږ کوشش کوو او بل داسې مشخصه برنامه خو د لارو په هکله د کرنې وزارت یا ریاست نه لري، ځکه هغه د ولایت او د نظامي مسؤلینو ډېر مسؤلیت دی. خو بیا هم موږ په خپله برخه کې کوشش کړی دی او د سپینګیرو له طریقه او د نورو داسې خلکو له طریقه چې هغه کولی شي دواړو خواوو ته په دې اړه رول ولوبوي. په اکثرو ځایو کې موږ دا کوشش کړی دی.
طالبانو د تیرو څلورو کلونو راهیسې ترینکوټ ته د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې تړلې دي او له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره هم تړلې چې خلک اوس له ډېرو اوږدو فرعي لارو څخه تګ راتګ کوي. کرنه او مالداری د اورزګان ولایت د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ د ګټلو یوازنۍ لاره ده، خو دغلته د جګړو پراختیا او د لویو لارو تړل کېدو د دې ځای پر کروندګرو چې لا د مخه جګړو ځپلي د ژوند ساحه نوره هم راتنګه کړې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. شاهد وزیر د پکتیکا څخه لیکي وایي له طالبانو څخه هیله ده چې د پکتیکا غزنی لویه لاره پرانیسي. خلکو ته خصوصا موټر چلوونکو ته سخت مشکلات دي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي باید د جنگ ځپلو سره مرسته وشي. ولس بیخي په بد حالت کې دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې دواړه خواوې باید دایمي سولې لپاره ژمنتیا وشي او له جګړې لاس واخلي. غلام سرور حبیب له نامعلوم ځای لیکلی دی د طالبانو څخه غواړو چې نور جنگ بس کړي. او عبدالله د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي طالبانو په مقر ولسوالۍ کې ټول شونځي فلج کړي دي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه در واورو د دې سات لنډ خبرونه واوري. د افغانستان سلو ولسوالیو ته نوي امنیه قمندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزادي سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. د اورسګان په دهراوت ولسوالۍ کې د هوان وی ګولې دوی شزي وشلي او دوی وړې نجونې ټپيانې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به دغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن د اکتوبر 14مه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتمی موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارف وسلو د پلورلو بندیز پای ته ورسو. د نیوزیلند په پارلماني انتخاباتو کې جاسیندا آردرن د دویم ځل لپاره صدر اعظم شو او د دې دا بریا د ډیرو څوکیو د ګټلو لکبله تاریخ جوړون کې شو. او د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزارتونو هم مهاله اعلان وکړ چې د تیر شپې له 12 بجو څخه د بشري چارو په خاطر موقت اور بند کړی دی. زموږه له آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو مخکې ترغه فرانسې ته ځو. د فرانسې د پوهنې وزیر په خپل هیواد کې د یو شون کې وشل کېدل د دیموکراسي پر یو اصل یا د بیان پر آزادۍ برید بللای دی. د تاریخ او جغرافیه دغه شون کې ور مورس د یو بریدګر لخوا په چاړي ووشل شو. دغه شون کې خپل زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې. د آزادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور لري چې جزئیات یې اسد الله لودی نوروي.
د فرانسې د پوهنې وزیر د پلازمینې پاریس په یو څنډه کې د ښوونکي پر وژلو غبرګون ښودلې او ویلې دي هغه د دې لپاره وژل شوی چې د دیموکراسۍ د یو اصل یعنی بیان ازادي زده کړې ورکوله. ژان میشل بلانکور پرون شنبه په پاریس کې د یو ټلویزیوني وینا پر مهال وویل
لا ریپبلیک et fort de ceux qui la composent.
فرانسه د خپل رغونکو ارکانو او هغه کسانو پر مټ پیاوړی شوی چې خدمت ورته کوي. هیڅ کله هیڅ کله او هیڅ کله به د ویرې او وحشت لکبله لدې پشان نشو.
اوکن تیرور ني اوکن انتیمیداسیون.
د سامویل پاتی پونم بوتلوی کلان خوونکې د جمعې پر ورځ د پاریس په یو څنډه کې د یو بریدګر لخوا په چړې ووجل شو. چارواکی وای د تاریخ او جغرافیه د خوونکې خپل زده کوونکو ته هغه کاریکاتور خودلې و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب وو. دغه خوونکې له وجلو لګروسته د فرانسې پولیسو هغه کس په دازه هو واجه چې چاړه ورسره و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي چې دغه پیښه به پر ملي یووالي اغیز ونه کړي او د خپل خلکو وغوښتل چې د تفرقه اچونکو پر وړاندې یو موټی شي. مکرون دغه پیخه د اسلام پلوه ترهګریزو کسانو کار بللی. د فرانسې د پولیسو چارواکو ویلي بریدکوونکی یو تلس کلان چچنیایی دی چې مسکو کې زیږیدلی دی. پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د پیخه په تړاو نه تنه نیولی چې د بریدکوونکي نیکه نیا او ولس کلان ورور هم پکې شامل دي. فرانسه کې د ترهګری ضد یو ترندوال ویلي بریدکوونکی پر ټویټر د دغه خوونکی د بدن انزور د دې لپاره خبر کړی چې وخی برید د تر سره کړی دی. زینو اسلامي مشرانو او پیجندل شوو څیرو دغه وژنه غندلې ده او د دینی ازادۍ او خلاف کاری بللې. فرانسا کې چې ډیر مسلمانان ژوند کوي له دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوې دي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کورونا له وجې د خوانځیو اوږده رخصتي پای ته ورسېده او ټول زده کوونکي اوس خوانځیو ته ځي. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وبا قرنطین او رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی.
بيخي فاصله پیدا کړې ده. زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده.
د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه جبران کېدای شي؟
دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپل معلم شاگرد دا پنځه برخه ټول په دې ځای کې دخلي دي.
او دا په هني وزارت د ناوخت پیل شوی خوانیز کال لپاره څه پلانونه لري؟
زموږ درسي ساعتونه ډیر شوې دي، اټیا رخي دي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پیل کې راپور او ورپسې د خواني او روزنې له متخصص عبدالغفور مات سره مرکه لرو، خو پیل لا راپور کوو. د کورونا لوجی په ډیرو هیوادونو کې قرنطین د ډیرو دفترونو او خوانیزو مرکزونو دروازې وتړلې او خلک مجبور کړل چې په کور کېني. په دې ډله کې زده کوونکي هم وو چې خوانځي رخصت شول او دوی له حضوري درسونو لري پاتې شول. که څه هم په پرمختللیو هیوادونو کې زده کوونکو آنلاین درسونه ویل، خو افغان زده کوونکي وایي چې د برېښنا، انټرنیټ او تخنیکی وسایلو د نشتوالي له وجې دوی ډیر څه نه دي ویلي او اوس چې خوانځي بیا پیل شوي د درسونو لپاره تیاری نه لري. د وسد کون کی په همدی اړه ته غږیدلی.
زه محب الله د ولسم ټولګي ز کون کی مونږ هغه کتابونه چې مونږ په ژمی نمخ کې راکړو مغه مونږ ول وصل او مغه څخه مونږ استفاده کړي. تر اوسه پورې زه فکر کوم چې چام د وزارت معرف د انلاین درس څخه استفاده نه کړي. بعض کورونه تلویزیون نه لري، بارخ شو، حتی چې بعض نفر چې دی کور کې رادیو هم نه لري. نو په همدی دلیل باندې زیاتره خلکو بدون لدی چې درس ول ولي مغه خپل کتابونه چې ور کړو مغه څخه استفاده کولا.
نومې ملیحاده او درسم ټولګي زکونکې مو باندې بيخي د درس فشار ډېر کړی دا ار مضمون چې موږ دوا درې درس په ورځ کې وایو او هغه موږ تشریح غواړي، کارخانه کې غواړي او یو تر څنګ زموږ د کانکور درسونه هم لیست مو نس کولای دوال طرف لګي کو او دا زموږ لپاره ډېر سمنه ده چې اوس دوی هغه خپل پلان دی او کلنی پلان په تومیا سره مو باندې تطبیقي.
خون کې هدیه ملکزی وایي دا چې په قرنطین کې خوانځي او نور خوانیز مرکزونه رخصت وو، زده کوونکو درسونه نه دی ویلي او سره لدی چې نویو درسونو ته تیار نه دی، په خوانی درسونه یې هم هیر کړي.
مشکلات خو ډیر دي. یو تعداد زده کوونکي کتابونه نه درلودل، نه واخستي، مثلا جمی کې خپل نو راغلي پارچې چې اخستي او تلو نه دی راغلي، کتابونه نه اخستي. اوس زه ما خپل هم دا اوس چې درس ورکو شاګرد حیران پاتې دی چې زه سو کوم دا چې ده ایست په دې رخصتي کې استفاده حروف الباب نه دي لیکلي، مګر مې او تعداد چې کار کړی دی هغه به خدي ډیر زیات زیانمن شوی زده کوونکي. بخي فاصله پیدا کړی ده. هم دا اوس زه چې پښتنه کوم ایران پاتې سو ویرا ده.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان صحت منی چې د کورونا وبا له وجې قرنطین په خوانیز بهیر منفي تاثیر کړی، خو وايي خون کې هڅه کوي چې د زده کوونکو سره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي.
دا وقفه د زده کوونکو په درسي بهیر باندې ناوړه اغیز درلودل. خو زموږ د ښوونکو دنده او مسؤلیت هم دا ده چې زده کوونکو ته باید درس ورسوي، د زده کوونکو لپاره درسونه تدریس وکړي او کله چې زده کوونکي سبا ښوونځي ته راځي او ټولګي ته راځي زموږ د استادانو دنده دا ده چې د زده کوونکو څخه یو صنفي ارزونه وکړي چې ول شوی درس څومره زده کړی ده.
اغلی نصحت وایي زده کوونکي به د لیندې یا قوس میاشتې تر وروستۍ نیټې خوانځي او تځي او له ژمنۍ رخصتې وروسته به د کب یاهوت میاشت کې خوانځي بیا پیلېږي، چې د خبرګولي یا جوزا میاشت کې به کلنۍ ازموینه اخیستل کیږي. اغلی نصحت زیاتوي د دې لپاره چې کتابونه پوره تدریس شي، درسي ساعتونه یې اتیا دقیقې کړي او د کتابونو په برخه کې به هم د زده کوونکو ستونزې حل کړي.
زموږ درسي ساعتونه ډېر شوې دي، اتیا دقیقې دي. دا د تعلیمي کال لمرنۍ ورسې دي. خامخا به دا ستونزې په ځینو برخو په ځینو ښوونځیو کې موجود وي، خو انشاءالله به دا مشکل حل کړي. په تېر کال کې موږ 12 میلیون جلد کتابونه درلودل چې چاپ شوی وو او زده کوونکو ته هم رسیدلې دي. په اوسمهال کې هم موږ 8 میلیون جلد کتابونه لرو چې په چاپ پروسه کې دي. انشاءالله به دا کتابونه هم چاپ کیږي او موږ تعهد لرو چې زده کوونکو ته دا کتابونه هم وویشو.
عبدالحمید حسان چې د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د زده کړو د پالیسی په برخه کې ماسټری کړی وایي، هر رخصتي سبب کیږي چې د زده کوونکو ډیر ظهیر شي او له درس سره فاصله ډیر شي. خو له رخصتي وروسته مهمه خبره دا ده چې د زده کوونکو او درس ترمنځ لمنځتللی تړون بیرته ورغول شي.
په خوونه روزنو کې دغه مسالې ته د زده کړې هیرول کېږي. دا وقفه اوږده وقفه وه او هغه طاقت چې په نور هیوادونو کې سوي، خصوصا غربي هیوادونو کې، هغه د خې چالت هم زده کوونکو ډیر شاته تللی او ډیر څه هیر کړي. نو دولت خو دلته د دې لپاره مرسندوی پروګرامونه نه دي جوړ کړي، په پلان کې نه لري. اوس خدا ده که خوونکو دي که والدین دي، دوی پر دې موضوع سر خلاص وي چې زده کوونکو له یو تونز سره اوس مخامخ دی لوي نګونې سره، او د نیواز دا چې هیرې راغلي ده بیا له خصوی هم دی له زده کړ سره. نو تر دې راځي هغه څه چې دی په مخ کې کال کې ویلي هغه ور په یاد کړي او له ښوونې او روزنې سره دوی ته بیرته علاقه ورکړي. دغه تړون چې اوس له منځه تللی دی د دې او د کتاب ترمنځ دا بیرته راژوندی کړي.
عبدالحمید حسن وایي دا کورونا له وجې اوږده رخصتي به تاواني وي، خو زده کوونکي باید ډیره هڅه وکړي چې دا رخصتي جبران کړي او د پخوا په ډول خپل درسونه په ښه ډول تعقیب کړي.
اول خدا دې چې دې زلماتې نسی او کوشش وکړي په خپل درسونو کې په ځانګړي توګه روان کال لپاره او تر نورو کلونو دا ځل زیات کار وکړي، ځکه په ښوونځي کې دې ته تدریس ونسو او تر اوسه پورې هم پروګرامونه ډیر منظم نه دي. نو اوس دې ته په کار ده چې په خپل وهڅي کې کوشش وکړي او په کور کې کې لوستي څوک یې هغوی ته په خپل ورسره سره کښېني او ورڅخه زده یې کړي. که کورسونه وي د دې شاوخوا، که په کلي کې څوک وي چې تر دوی مخکې وي او مضامین یې زده وي په هر مضمون کې، که دوی ستونزه ولري هغوی سره کښېني ورڅخه زده یې کړي. نو دا ډېره ډېره ضرور ده چې په خپله ډېر کوشش وکړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کورونا له وجې اوږده رخصتي په خوانیز بهیر څه تاثیر کړی او د خوانځیو اوږده رخصتي څنګه باید جبران شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، تل په ژمي کې هم درې میاشتې درې نیم میاشتې رخصتي لرو، یا مثال اوس چې دغه د کورونا له وجې د رخصتي یو څه اوږده شوه، د خپل په زده کوونکو یا هغه د دوی روان درسي بهیر چې دی په هغو څه تاثیرات لري؟
زه مخکې له دې چې اصلي پوښتنې ته راسم، دا ستونزه باید نه وای رامنځته شوې او دا ستونزه ولې رامنځته شوله؟ علت دا و چې موږ شاګرد ته هیڅ وخت احساس نه دی ورکړی. که موږ شاګرد ته مخکې په مخکې میاستو کې په مخ دوه کلو کې احساس ورکړی وای، بیا به دې کرونا د موږ په شاګرد هیڅ تاثیر نه کاوه، ځکه په هغه وخت په شاګرد دا احساس درلود زده کړه باید وکړم له محیط نه، زده کړه باید وکړم له فامیل نه، او زده کړه د ما د ژوند جز ده. متاسفانه چې موږ دا احساس شاګرد ته نه ورکړی، ځکه د یو میاشت دوه میاشتې شپږ میاشتو په خلا کې شاګرد اوایي وګرځېد. نو ستونزه دا وه چې موږ شاګرد ته له اول احساس نه ده ورکړی، د زده کړې په مفهوم نه دی پوه شوی، او دا پامول د زده کړې وایې په معلم کې ده. کنده احساس ورکړی وای چې نه، زده کړې وایې له معلم سره نه ده، زده کړه له محیط نه ده، زده کړه له فلار نه ده، زده کړه له فامیل نه ده، زده کړه له نور منابعو له تلویزیون نه ده، بیا به شاګرد په دیال نه پاتې کېدو. اوس نو شاګرد تنها په فزیکي لحاظ نه، په رواني لحاظ متاثره شوی ده. له مکتب سره علاقه تقریبا قطع شوې، خو نه دې قطع کېدو په حال کې ده.
کورسونه، رخصتو، ښوونځي، پوهنتونونه، جوماتونه، یعنی داسې نه وو چې دوی درس ویلی وای او په کور کې هم له دوی سره هڅه نه ده شوې. اوس یې استادان وایي چې دوی بیرته ښوونځي ته راګرځېدلي سره له دې چې د نویو درسونو لپاره تیاری نه لري، پخواني ډېر څه یې هېر دي. نو ستاسو په نظر دې مسلې حل په څه کې ده؟ څه باید وشي چې زده کوونکي بیرته وکولی شي د پخوا غوندې خپلو درسونو ته ورسیږي او یو څه زده کړي؟
پوهیږو چې د دغسې ستونزو په حل کې څو خواوې دخیلي دي: دولت، اداره د مکتب، فامیل او خپله معلم شاګرد. دا پنځه برخې ټولې په دې حصه کې دخیلي دي. خو اوسنی حالت کې ما په نظر باندې دولت څنګه سی کولای او نه کوي نه مطلب خپل باندې خبره کوي. فامیل هم اکثره فامیلونه په هغه حالت کې نه دي چې ډیر کومک وکړي ولی ستا بیا هم کېدای شي. ډیره مهمه اوس په دې حالت کې د معلم دنده ډیره مهمه ده چې معلم څه باید وکړي. معلم مخکې له دې چې پلان جوړوي باید ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول زه دا درس ولې ورکوم؟ په دې درس کې زما هدف څه دی؟ دا هدف مې ولې ټاکلی دی؟ د دې هدف کې زه له شاګرد نه څه ډول سلوک غواړم؟ یعنې دا ور سلوک باید وغواړي چې د شاګرد علاقې وړي. آیا شاګرد یې په ویرو زده کوي؟ شاګرد یې په لیکلو زده کوي؟ شاګرد یې په کولو زده کوي؟ نو په خپل هدف کې دغه سلوک ته ځای ورکړي. شاګرد علاقې ور سلوک ته ځای ورکړي چې شاګرد یې په کومه طریقه زده کولای شي.
خپل زده کوونکي څوک دي لپاره چې دوی درس په خړه ولوي؟
اصلا د دې ټول خبرې چې ما وکړې یا به تکه دا په پښتنو کې نغښتې دي. پښتنو کې معلمي که شاګرد باید ځان سوړ نه وکړي. زه یې څه دې پاره راځم؟ زما دنده څه ده؟ د ما په ځوان کې دا څه رول لري؟ زه باید کوم چې ته ورسېږم اوس چیرې یم سبا باید چیرې ورسېږم؟ د ځانه پښتنې کول ضروري کار ده. ټول ځانه پښتنې شاګرد ونه کې او فامیل دې ته وادار نشي داسونه شاید نشي.
خو به تعلیمی کال نه میشتې وو خو اوس کې دې شپږ میاشتې تر دې هم کم شي. هغه وخت به هم ډیر وخت درسونه پاتې وو. څنګه کې دې دغه ډیر درس په دغه کم موده کې زده کوونکو ته وویل شي؟
که تیر درس د نوي درس او راتلونکي درس منځ کې ارتباط پیدا شي په ډیر کم وخت کې ډیر درس ویلی شي او زده کولای شي. ځکه دلته شاګرد مجبور کېږي چې تیر درس هم وګوري، نوي درس آمادګي پیدا کړي، ارتباط یې هم پیدا کړي. په دغه حالت کې د موږ تدریسي کال یو سل شپاړس ورځې ده. ال دا په نارمل حالاتو کې د موږ تدریسي کال یو سل اتیا ورځې هم زیاتېدو. نو په یو سل اتیا ورځې کې موږ نس ورسولای، په یو سل شپاړس ورځې کې فقط سترګې پرې پټو. مخت خبره سمه وکړه د اول د نوي درس او زاړه درس او ترمنځ ارتباط مهم ده. یوه دغه مسله ده. دومه مسله دغه ده چې داسې احساس شاګرد ته ورکړي چې شاګرد له شاګرده باید زده کړه وکړي. په دې معنی چې ګروپي کارو کې قوي، ضعیف او متوسط شاګرد ګډ سره کېنول شي. حتی یوه ورځ همدا ضعیف شاګرد سره ګروپ مقرر کړي، یوه ورځ متوسط شاګرد سره ګروپ مقرر کړي. که شاګرد له شاګرده زده کړه وکړي په دې صورت کې انشاءالله چې په کم وخت کې ډیر درس ورکړي.
نو اوریدونکو دا وا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په هلمند کې جګړه نوې خبره نه ده، خو د ولایت تر څنډو د جګړې را رسیدل شاید نوې ووسی. ځایي مسؤلان وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې طالبانو د دې جګړې لپاره پلان نیولی و، خو ولې په تیرو شپږو میاشتو کې دا پلان شنډ نه شو؟ د هلمند اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ د بې ځایه شویو د بیرته ځای په ځای کېدو لپاره څه پلان شته؟ پر همدې او نورو موضوعاتو مو د هلمند له والي جنرال محمد یاسین خان سره خبرې اترې کړې. والي صاحب، د هلمند تازه وضعیت په څه حال کې دی؟
مننه تاسو ستاسو د خوا راډیو ازادي ټول او اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم. د هلمند تاسو خبرې اسي چې دا تقریبا د شپږ میاشتو نه د مخه دشمن د تصمیم او د مذاکرات تر سم د شروع کېدو یو تصمیم ونیو چې او خپل اکمالات وکړي. هم د خپل مذاکرات هلته هم اکمالات وکړي. نو بیا بالاخره دوی خپل جنګونو ته هم ادامه ورکړه. د جنګونو تر څنګ اوس نو یو تمام عیار په ټول هلمند باندې د خارجي استخباراتي کړیو په حمایه او د القاعدې په شتون کې چې دغه جملې نه داسې مومار ډله ده او نور ډلې دي دلته عملا په یو ځای باندې یورش چې د نورو ولایتو څخه هم طالبان روغوښتي وو یو حمله وکړه. یو سناسه تغیرات په وزل جیش کې راغی. خو سفیلن لپاره د لشکرګاه چې سقوط چې دوی پلان درلود تیر په سیر ناکام او مختورن شو او په ناکامۍ سره د درې سوه مړ شاوخوا په پاتې کېدو د دوی سره ناکام شو او د دوی د برجسته قوماندانان هم پکې له منځه لاړ. نو د همدې په خاطر سره دوی شکست وخوړه. او سفیلن لپاره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تصفیې په حالت کې ده تر څو هغه بعضې پوسې چې تغیر شوي دي هغې ځای په ځای کولو او ساحې د پاکولو چې ډېر مینونه دي خښ کړي دي، خپل تصفیوي عملیاتونه شروع کړي دي.
والي صاحب، تاسې د همدې ولایت چې هلمند د ملي امنیت رئیس هم پاتې شوي یاست، وړاندې مو یادونه هم وکړه چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و. شاید یو پوښتنه دا هم را مطرح شي چې شپږ میاشتې وړاندې پلان موجود و، ولې د مخنیوي هڅې ونه شوې؟
منګ خپل تر هڅه حد زیات هڅه کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په دې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې وایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د دې خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی د یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په دې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره و، دوی خپل بریدونه جوړ کړي شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده، چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی دود خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړه. مګر موږ بیرته موږ دا غا ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله.
د ساس له خبرو یو چې د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادب یا بهرني وسلوال هم کولای شي روخانه یو وایست کوم هیوادونو او څه ډول بهرني وسلوال.
نو دا خو واضح خبره ده، د کې پاکستانیان هم شته، د کې ایرانیان هم شته، د کې د آسیا میانه تروریستي ډلې هم شته، د کې القاعده ډلې هم شته، چې تاسو ته معلومه چې د دې مرکز د اسم عمر هم دلته وو او سم هم دلته دي. دوی ټول پکې شته دي، شامل دي. دوی په هغه بل کال تاسو ولید چې جرمني القاعده ډله غړې ونیول شو، هم نور کسان هم دلته موجود دي او دلته عملا هم افغان هلمندیان ټول دوی لیدلي دي.
یو خبره د جګړې د وړاندې د معلوماتو د چخکاري دقیق معلومات د دې جګړې لپاره وړاندې تاسو ته درکول شو او یا مهم لرلودل، بیا هم شاید یو نیوکه دغه تر مطرح شي چې دومره کره معلوماتو سربیره هم ولی تاسو اقدام ونکه. آیا دلته کابل لخوانه امر ونشو چې اقدام ونکه کنه ستاسو لخوانه ونشو اقدام؟
نه، دا خبره نه و. اقدامات او تدابیر زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل، خو هغه اصله هم وسایل چې دوی د دې په وسایل چې دوی په لاس کې وو، چې اکثره د انفجاري مواد او همدارنګ دوربرد او دوربین ډیر اصلي دوربینونه او د دوربرد راکټونه لږ دره قوي سو وسایل سره سمبالو، نو یې څه مشکلات پیښ کړ. خو دوی چې کوم پلان درلود هغه پلان موږ متوجه وو، ورته د خطر تدابیر په نتیجه کې دوی ته شکست ورکړ. تاسو ته به معلومي چې دوی مړي په داخل او خارج کې اوس خلکو خخی او تعداد هم تاسو ته معلومه چې موږ ته اطلاعات او معلوماتونه چې رسیدلي د 300 شاوخوا دي.
هغه سیمه چې پری خودل شوې دي د جګړې پرته د هغه پاړه باندې ساسې درېسته دی ویل کېږي چې یو شمیر کسان چې واسطې درلود د امنیتي او دفاعي ځواکونو کې په مقررو باندې الته موظف شوي او وظیفې درلودې، بیل دي چې مقاومت خودل شي جګړې کې سیمه پری خودل دي، دا تر کومه حد درسته ده؟
دلته نظامی شورا په دې کې پریکړې په خوام کړی او سم کړی دی. هغه څوک چې بدون د جګړې خپل خط او خطوط پریښی دی، هغه سره قانون د اصول مطابق عسکري اصول او قوانین موجود دي، هغه په خاطر هغه پر وړاندې کې ورسره برخورد قانوني برخورد کیږي، او ان شاء الله هر څوک چې دا کار کړی هغه خپل جزا وګوري.
یعنی دا خو منی چې یو شمیر سیمې بیل مقاومت پرې خودل شوی؟
نو سپورې خو لا دقیق نه دی، خو موږ هغه آیتان ټاکلي چې د هرې پوستې پکله د دقیق معلوماتونو راټول کړو چې علت او عامل څه دی، خو یو تعداد ډیر کم دي چې به پیښ شوی.
جنرال صاحب یاسین، په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو معلومات ځکه دقیق دي چې تاسو بیا هم یادونه کوم د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پاتې شوي یاستئ. په دې ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول شمیر څومره دی؟
خو د شمیر په اکله خو اصول ماته مجاز نشته چې زه وایم، خو د یو اندازه زمونږ شته دی، خو کمبوتات لرو پکې.
کمبوتات لري، اما د هغه وسلوالو چې پر هلمند بریدو کشمیر څومره دی؟
د وسلوالو تاسو ته معلوم دی چې دوی تقریبا د اتنه همیاشتې دوی ټریننګونو مرکزونه په پاکستان او په دیزی او نورو ځایونو کې جوړ کړي چې ټولو ته تعلیم کړي وو، او یو دم په وجود 2000 2500 شاوخوا کسان پلان د حمله جوړ کړو او حمله وکړه په ولسوالی او بل اخر غوخته چې مرکز خواته راشي.
یعنی د 2000 پرتله د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر په هلمند کې کم دی؟
ګوره کم بنی خو ساحه دغه پراخ دی کنه، د هلمند ساحه پراخه ده او پراخه سیمه زمونږ امنیتی او دفاعي ځواکونو ځای په ځای شوي دي، نو د دې ترڅنګ زمونږ دشمن بیا یو نقطه دو نقطه درې څلور نقطه په نخه کړی وو.
نو بیا ولې دغه دومره شمیر چې سره برا کم نو برابر وو په یو ډول باندې د هلمند جګړه د خار منځ ته لخکرګا ته راشي؟
د لخکرګا ته ان شاء الله نه راغلی، موږ د نادلی په مربوطات کې دا شکست ورکړه، همدارنګ د ناوی په مربوطات کې او د نارسراج په مربوطات کې خار سل په سلو کې آرام دی، هیڅ مشکل نشته په خار کې.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والی، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپله طالبانو ته هم ده، ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی وو او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو او د دې تبل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک بې کوره کړه چې دا ولس دی کدی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولی، نو تقریبا 15,000 خوا خلک د کوره بې کوره کړه او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلک ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی، خلک تخ نفرت لري، همدارنګه د خلک رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس په ماینو والو ځو. درېمه دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه، چې تاسو اکسونه ګورئ چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پوهېږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو اجنټان دي. طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر رسیږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي او د دې د جوړولو لپاره چې جوړې پن تاوانونه به وي.
ولی سی اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی او دا په یو داسې بي برخلیک حالت کې هم پراتی دي چې یا د چا په حجره کې پراتی دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په هماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د بې ځای شو لپاره هم لارې او ګودرې جوړ سنجولې چې ټول هلمندیانو ته موږ کوو، د هلمندیانو د کوره ما آبادي چې تجارانو چې دغه جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه له څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړه، همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي هغوی دي، او عام ولس عام په اختیار کې ورکړه، او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړه، خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه وو چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم، او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن هم موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي، ټولو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی، تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی، لاخوں میں قتل تسم ندی. کد خدا بولم توبہ میدا، کد خدا بولم توبہ میدا، کد خدا بولم توبہ میدا، زینے قصے ستا بنیا دم نہ دے لا
لاخم قتل درد سم دی لاخم قتل درد سم
بل